د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونه په پای کې د یو کلی زرغغونه راډیو ډرامه هم خبريږي. خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښی چې خبرونه یې چمتو کړي او اورئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته له هغې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن له استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. ارګوایي خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت بحث نه دی شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې که څه هم د زلمي خلیلزاد سره خپل لیدنې په اړه مستقیم څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې سوله غواړي، زرې غواړي، خو همدارنګه په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د ده په وینا خپله افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یوه زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تېره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي خو د اوربند لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روسنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړمه شپه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبلا وخت ده. د نوموړي په وینا دا هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو سهانو په سیمه کې شوي دي او خو ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې یې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلي عیسا همدارنګ وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې و وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 ماتم کولی اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت منلی دی چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي. یوه بمي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا شوې ده او بله په نایجیریا کې د پوځ پر یوه ده. داعش پرون په یوه اعلامیه کې دعا وکړه چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو برید کړی او په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولی دي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په پارکینګ کې وشوه لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټاپیان دي. په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګمانی کلی کې هم د داعش د وسلوالې ډلې لخوا برید شوی دی چې د دوی په وینا ډیر سرتیري وژلي، خو د نایجیریا پوځ بیا ویلي یوازې اته سرتیري برسیرن ټاپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري وروسته د دولتي ادارو روغتونونو او ښوونځیو زرګونه کارکوونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبري اجانس رپورټ ورکړی چې د بمی برید خبرداری نن د ایمیل په وسیله بېلابېلو ادارو ته استول شوی و. په استول شوي ایمیل کې ویل شوي چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي. رپورټونه وایي له دې خبرداري وروسته د سایبیریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالي کړای شوي دي. او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پایلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي. د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننۍ لوبه به د العین په حزه بن زید لوبغالي کې ترسره شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي دای نه غوړي د سولې پر روانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربې تکرار شي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو ته کینی.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څېړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له 6500 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري یې د هغو له بنده ژغورلي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې
ده. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا به د جګړې له لارې د پردیو ګټې تعقیبوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام ناوخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولس ته وینا کوله وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر یې غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نور بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وویل چې سوله یو اړتیا ده، خو د جګړې دوام د پیاوړي افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي خپل افغانی اراده تمثیل کړي او د افغانان وښتنو ته لپایک وایي او دولت سره جدی مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غنی ویل په افغانستان کې د بهرانیانو موجودیت د نړیوالې او دوه اړخیزي پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرانیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرانیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدي. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د ده صلاحیت نه دی او دی یوازې هڅه کوي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربن په مسله بحث کړی، خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد وویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه امریکایانو سره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلي. خو تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه، ویلي چې د پاتې موضوع د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینی د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله زمي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، د هغه پختګۍ نه وروسته باید بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډیر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین د چپ سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي. هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډیر نازک وي او د دې ډیر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه داده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا، ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په کوربتوب د طالبانو او امریکایي استازي ولورستۍ ناستې ستاینه کړې او ټینګار یې کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او له هېواده د جګړې ټغر ټولولو ته زمینه برابره کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ له شپږ ورځنیو خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دی زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو څه به پېښ شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړې دي. ښاغلی پښتون، لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیه دوی د افغانستان سره نظامی تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا استنګه اصلا خلاف دغو ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې امضا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان، چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې، چې دوی دا تصامیم خپله نیسي. خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی و شاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده، او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی، هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کښې د انګلستان په مطبوعاتو کښې $6 میلیارډ دوی د سولې په مقابل کښې غوښتي دي، چې د هغو پیسو څخه $1 میلیارډ دوی ته وړمه ورځ رسېدلي دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین الملی جامعې ته تعهدات لري. بین الملی جامعه په دې کښې مکلفه ده، ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید د افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینېږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هېوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او دته په کتو سره ټول ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کښې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کښې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کړي، هم یې د تربیې په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای په خلا کړي، هغوی به راشي په وطن کې به کښېني. آیا له طالبانو به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله شي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمند وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتنو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غني هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کېږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمي خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې مذاکره کوونکو نه د دغه ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید د یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتې وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې که د دغې پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
ښاغلي خلوتګر دا هم وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سوله ییزې هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره یې د افغانستان حکومت او ښکېلې غاړې دې دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره یې تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې په دغه پروسه کې باید د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تضمین میکنیم.
زمون ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعه او پاشینلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزي دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادي ته ارزښت ورنه کړل شي له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغېز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې له 6500 زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتېده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبري غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4202 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6500 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4202 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 3.3% په وسله والو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1340 ملکي وګړي وژل شوي او 1608 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي د 2013 میلادي کال ل جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نخټو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرو پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړې او تر ډېره یې شي اقلیت په نښه کړې. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تاسیس نه دی ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعاو په اړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومت ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپوه محمد رادمنش ویل د ملکي تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخلې دي.
تلفات ملکي در جنگ ها
ملکي تلفات په خوشینۍ سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه دا ده چې څه باید وشي رسول ملکی تلفاتو مخنیوی وشي. ولې دغه ملکی تلفات رامنځته شوی؟ ولې تر اوسه د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله روانې دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل دفاعي ځواکونه د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې لخپل ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې لدی ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
ستاسو له پیغامونو
زه لالای ما د کندهار خبرې کوم. رئیس صاحب جمهور ته دې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور موسسې چورسوي دي، د بندو پیسې چورسوي دي، د دولو پیسې چورسوي دي، دلته ورور غواګانې ورکې شوي دي، بزې او هغه کوم شان موسسې چې راغلي دي، هغه ورور ګرد څو کسان وړي دي. نو د دغه پاکله باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، ورور دغه خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو اریزی اخلي، ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې تکو هغه اقدار ته ورسي.
زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز کلات چیرم ده، د خواریان علاقه کې د بیسیم شبکه بیخي کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي وروره. که د ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسي ډېره مهرباني به وي وروره. دغه د خواریانو خلک خوارانو غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، د روزانی خلک چې کله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي، فعال والو کې زموږ روپۍ ټولې ختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده، لګېره وخت دا ستونزه ده. نو دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرېږدم، دا زموږ غږ ترې ځای ورسي. مننه. محمد نبیل، زابل.
زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ تر نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې د خدای سوله راولي، سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي، خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونو د نورو فدراسیونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورند پر کرښه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړې دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمینداری بندي شوې دي او وايي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نه کیږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. ازادي راډیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړاو ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کینی. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن لاستازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایمز سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصول کې د یو تفاهم په چوکاټ سلا شوې خو دا تفاهم لا نهایي شوی نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز پکې لمنځه وړل شوی نونس وسلوال وژل شوی. ملي اردو همدارنګه وایي چې د یک شنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمی حملو مسولیت منلی دی. د دې بمی حملو په پایله کې په لسګونو کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري وروسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او ښوونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې یوې محکمې ویلي دي د بشري حقونو یو فعال یې په څه باندې 4 کلن بند محکوم کړی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اورید. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستنگزي د ښار جوړولو ازمکه راځي وزارت او کابل کاروالي استازو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې له ځانګړي شوي ځمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه ځمکه د کابل ښار 14 حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده او له پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاده یا کومه بل ځمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوي ته دنده ورکړل شوې وه څو د کابل ښار له یو شمېر سیمو لیدنه وکړي او له هغو وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسبه ځمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنی لوبغالی حضوري چمن ته نږدې پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکي کرکټ او لوبو لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوبو ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یو ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. د وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالي او لاغي وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروسته خبر ده چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. ICC دا پریکړه لاغه ورسته کړی چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا لوبغاړي سره د نسلی تعویز نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کیپر دی چې د دغې حرکت وروسته بیا له افریقایي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د ICC له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلوو. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړی دي او وایي چې څلوېښت تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیري او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپه چول سوي چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوري وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قومندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قومندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې په کې شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د محرف د مهم قومندان په ګډون تروس تثبیت کړی چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قومندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندي نیول شوي دي.
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو ترڅنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادې موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې دا برید مني خو وایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر رالېږلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي خو د بندیانو د شمېر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورند کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندي کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورند کرخې ته غځېدلې دي. پخوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ هغه سفري نقطې دي چې هلته زمونږ سرحدي ځواکونه میړني ځواکونه زمونږ هلته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمینداري بندې شوې دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټایم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپي یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورلاله ټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره بسنګ کې زمونږ همدا خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ دي او د اکمالاتو په وخت کې چې دا کوم اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه ته حل کړی شي. ولې چې هلته زمونږ پرسونل زیات دی، زمونږ شهیدان هلته په ابتو ابتو هلته پراته وي، زمونږ زخمیان هلته په ابتو ابتو پراته وي او حتی بعضې زمونږ زخمیان د ټپونو د لاسه د خپل قیمتي ژوند د لاسه ورکي.
هغه وایي د دغې ستونزې د پاره یې ګڼو مسؤلینو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. د تیرې شنبې په ورځ کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد راغلی و. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریکې کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووځو او د موږ اول کار هم دغه ده چې په هغه نقاطو کې چې لارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده او وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډیره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورند پر کرخه پراته سرتیري د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناواپاس غاښی کنډو او بینشی کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلی قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یې یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي، نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا اداوي ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټه په دوه ګونی چلند او اړیکو پاللو تورنوي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغې کمیټې دروازې مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې ګواښ وکړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له دا شان غیر قانوني کړنو لاس وانخلي، نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپلې ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي، خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لس میاشت کېږي چې مونږ لګیا یو چې کوم ستونزې په ورزش چې دا عمومي د حل شي. زمونږ یوازې وینا دا نه ده چې دا ورزش باید کړنی، بلکې مونږ ګورو عمومي مشکل په ورزش کې ده. دا انحصاري شوي دي، مونږ د دې بعد دا انحصاري نه منو، دا زورګوي نه منو.
ښاغلی حمیدی وایي سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی د خپلو شخصي اړیکو له مخې یو انجلۍ چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېږله، خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولي چې په خبره یې په دغه سفر کې له افغانستانه لسو تنو چې څلورې ښځینه او شپږ نارینه دي ګډون کړی او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړی چې د ورزشي پوهې ترڅنګ فرهنګي معلومات او انګلیسي ژبې سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړې او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي، طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ شو. تنها دا نه ده، زموږ د ملي ټیم معاش زر روپۍ ده، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوه ګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته د حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت و، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر و چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دی نو هماغه امتیاز و درلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا معلوم مربوط نه دی چې د کوم ورزش دی، د چا سره رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي. ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو ابراهیم مومند بیا په دې باور ده چې د هیواد په زیاتره ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاسته راوړنو ناوړه اغېز کړی دی. ښاغلی مومند وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشران د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي، نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې لوړندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د قانونو د کیندنې پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر قانونو د موثرې استفادې د قانونو د پراختیا او په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پانګونو لپاره زمینه برابره شي. له دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د کانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د روڼوالي او پانګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. دې ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې اچونې او داخلي پانګې اچونې لپاره زمینه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخت تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم اخیستل شوي دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم هغه سرمایه گزاران چې په دې برخه کې خپل دي د دوی لپاره سہولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخه شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د ډبرو کانونه په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او 350 میلیارد ډالرو ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د ډبرو په برخه کې 130 شرکتونو تر 80 میلیونو ډالر پورې پانګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانون او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نورو هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټروله وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانون په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راایستل کیږي او نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه وژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نشي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقبران او تراګر او د دولت ضد مخالفین ته مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې روڼوالی رامنځته کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدای داد خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و، خپل مور سنم ګلې ته یې ویل دواره تکوه چې نور هم خوښار شم او ډیرو خلکو ته ښه خلارې وخیم. اوس به واورو چې نازیا او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
وانازی تیغ نراتا دیره تاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووز وزی
ترور بی بی ورطا می پام دای نران اس وزی
ماوی چه بل وقت پغرون و باندو که دوده نو پاخه کری نغاری کی دلارگیم ڈیرا چولی کانا
مکا وترو رے نگوری دا پور تغار لوچ لارگویو او بوٹو ڈاک دائی
مکا وانا زیلو رے دلارگویو خوش سوزاو نامو بال لاری رختیا چنگا دے دا بانڈو جوان دے خواق سو کانا
دے مفاق شو دا شاو خواقیگ دائی دا دوروی و غگونا توم را خواگر آبانده لگی چمکا و پختنا
خی نازو گولی زما دا در خبر دیم وکرا چما شما وام پا دیه ور پورت و غرونو که می دیره میگه او ری چرا بولی دی
وی تروره
از را پوری خندی
شما خو حسدر تا پام شو تو خسوام آدم کوچه دو کوچه انا بام دا خبری کبی
اخلا خود کوچه ایم دا خوچه دا گل مامت لار تا واده سوام پا کلی او کور سوام کناش پا او راز با مو مزالی کولی چه میگه با ناروغ سوا دست می پوو گراره بلا
اونو چوک چکرو تو غری خوری میگو پسو نبم پوو گواره بی
چه دا سه دا تم سر للن کوچه سوی
وی ترور بی بی کوچی توب تا خوزو خوشحال آیم خو ناروغی میگه چه چه وره او ری بم پوو گو نشمه وره
خیر دا ورو رو با تکره سیه و پیده
ترور بی بی زن پیگم چه گل ماما زو تو والی دلتا دغره لامن تراوستو کیک دهی را تاو دراولا
سر نپسی گرزاوا خپل جوان کوا دا مم خپلا مینه دا یو چوش پیو رازی با دل کام کوا تو بو گره سیری گیا ای نازی لوری ده تنگ ده که ده سپای چه تا غدیگی ما تا خدا سه دیر خروره معلومیگی
تا صبر چه دکی ده لمخه یو گورم اوهو ترور بی بی ده چه کسه ده
ولی چه خبره ده
ده خود چه تپت کوچانه پیغل پاس پره ده او ده خواهی اسرا روان کرده ده
گلی را دی پاتماشا یا خبار را درتا وکم
هو وای خدای دادا ستی ویل
آسی او ماویل چی پختنا با دیول نکلی و آجی اوز خو بلا ماسا لجوت نوی
او دا کلمی کوکر داستا لیوانی خبری و گورا لچان پختنا وکم
خوصا که گا ما گل پری ماویل چیز ماوستال زرغون تو تی نا ماوستال نازه ولی ما شمنا با دی پوختنا کرده و اوز خوبا خوش آلوی چی تمی کلی نکتر آوسته
دا خبری ما کوا دا خالق بسوی چی دا خزا خوان سمرا ساده دی آخه دا دنگتر را روانه دا مخ که زام بکتلم ولی چی دا ما شم پا تبام لگی چی خده کنا تصابر چی اوز سوی
ڈاکٹر صاحب پدوار لاسونو سلام درتا کوم
وعلیکم سلام ته مهربانی وکه اکینا چکم دارو ورته پکار وی هغه ټول ورته خیم رختیا زیره می در باندې ماشوم مخه ساتمان ده
وای په ایمان خوشاله شه زیره دی ویم په گل بدل شه
گل پری په یو گل نه په زرونو گلو ده دا زیره بدل شه
کور مو ودان یوه بل خبره میم کولا
حضرت دې بود باشه یوه خبره څه سل خبره خو وکه
دا می ویل چې میرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم که څنګه ګل پري
دی دې په خپله ځواب ووایي
ډاکټرې صاحبې هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه
د څه شي خبره
خو زه شرمېږم ای ګل پري زودی باید موشه تی ورطا هوایا
نو زسا پویگم چستا پا جوکی کما خبره دا تی پا خبلا ورطا هوایا کنه
ما دا ویل چه دار دیر کلون از مونگ اولاد نکیده ما وی اسی نا چی پا کلینیک کراتا هوایی چی اسی خوشی چه تی کلینیک تر آغلی ای میر منه دیو من دوارا نده
نه نه دازل با خدای خلطن درست ماشوم در کی خوگور خدای داده خوچ میرمن دی کلینیک تر آوسته کانه ماشوم تیم خطرو او دیتا هم
بای شکر چې د موسی اړول مې ومنله، کنه زه د بدمشه زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي. چې څنګه دی
وایم چې په نیمه شپه مو وایې راولم به زړه د بدمشه.
ډاکټر صاحب کلی ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوامه وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه. داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډېر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیاب هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډېره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی برای په نصیب کېږي.
اصلا څه چورتونه وهې؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هیڅ ورته ګورېم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نه خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم نه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې مېرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنګېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نه چې منئ خو بسم الله کوئ. همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه؟ خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسو ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره یې لیدلي کتلي دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې پوهه او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه څه کوې؟ ته لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دی چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په ښه روزنه کې کومو ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنیو لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.